د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن په لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په قتل یو تورن کس د اعدام حکم تطبیق کړ. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته نږدې دوو کلونو کې د اعدام دوهم حکم دی چې په عام محضر کې تطبیقیږي. تیر ځل طالبانو یو کس په فرا ولایت کې اعدام کړی و. د لغمان ولایت د مطبوعاتو له مرکز څخه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اجمل په نوم دا تورن کس چې په ډزو اعدام شو د 50 کسانو قتل و. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو نیمګړتیاو ته په پام سره د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې اعدامونه دې نه کوي. د بخنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګ کمپاینر سمیره حمیدی وایي د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. میرمن حمیدی پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 53 غونډې د هغه تازه راپور یادونه وکړه چې وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. دا راپور د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې پرونۍ غونډې ته وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دا راپور رد کړی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د بنت او د تبعیض پر ضد کاري ډلې راپور د هغو تبلیغاتو برخه بللې ده چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو او بنسټونو له ادرسه د طالبانو د حکومت پر ضد پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سمدستي پای ته ورسوي. د سازمان نن د جون په 6مه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د کډوال چې له نیولو او ځورونو سره مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه تښتېدلې دي. پاینه حال کې د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې لنړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغان خبريالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیره افغان ژورنالستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبريالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تیره شپه د روسیې پر راکټي حملو کې پنه شول. د کیف والي سرهی پوپ کو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د هوایي مدافع سیستم د تیرې شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شنډ کړل او د ایران سخت نږدې 40 درونونه یې راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې دا پر کیف د روسیې لومړۍ حمله وه. ولی همدارز وویل چې په پلازمینه وبخې د کیف ولی هم درزو ویل چې په پلازمینه کې د هوایي حملو الارم څخه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې د بیگانه حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل لپاره د رواني جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوی او نږدې 14000 نور ټپیان دي. د روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغ لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق د لومړۍ مادې له مخې ټول خلک د خپل ځان د ارادې حق لري. د دې حق له مخې دوی په آزاده توګه خپل سیاسي دریځ ټاکي او په آزاده توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریځ څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو، دا زما حق دی خپرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، آغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو، زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به آغلی جلال ستاسو څخه وکړم، تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یو هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنې ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه. دا سی دی چې یو په افغاني ټولنه کې نه، بلکې په هر ټولنه کې ښځې نیمایي قشر د ټولنې دي او ښځې بنسټ د میماران دی، بنسټ دی او ټولنې دی. د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. کچېرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي، دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه آغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي، او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته. خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې، بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچېرې داسې دی بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشري حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام ښځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولی شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېره صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغو کې یا ښځو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي، مدني او ټولنیزو چارو کې باید اشتراک ولري که ونه لري.
بله ډیر مننه اغلی جلال، تاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتون نه. تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې په اصحاب کرامو په وخت کې مونږ هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویرا چې د هغه صحابیه وه، حضرت سمیا چې د طب یوه معالجه وه، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کېږي، هغه وخت کې د مالیات ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پوښي لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معماره دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظ یا همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع المنځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنی د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا به زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولی شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی. دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولی شي مثلا دوی نشي کولی، خو صرف د فزیکي دپاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه وو نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه وو پرتله کې ښځې دپاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا هغه حالت دی. او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر دپاره، یو قشر دپاره.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو د غلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشرانې وې، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه غلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
ستاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق د نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې هغې ته بزووم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه ده ورکړی، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه ورته ورکوم، زه هغې ته اجازه نه ورکوم. بدبختانه او متاسفانه په شرایط په افغانستان کې هم عین موضوع روانه ده. تاسو پوهیږئ که چیرې دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی ښځې ته د تحصیل، د تعلیم، د سیاسي فعالیتونو حق نه وای ورکړی، نو ولې به د خدیجه الکبرا نوم مونګه او ټول اسلامي نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په ټول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچېره خدای ته اسلام حق نه وای ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منل وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې د څه مسائل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډیر لیدلې دي. پس الو اهل ذکر دې کې خو نه دی ویلي چې پس الو اهل ذکر چې تاسو نارینه نه حتما پښتنه او یو خدي ورنه جدا کړی وي، یا هم خلی یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قران عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قران عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکې په سر باندې ژوند کوي هغوی ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډیر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډیر توجه نه ورته کیږي. یعنی دا هیڅ اصلا که تاسو د هر ارس نه دا موضوع تاسو مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغي کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یوه ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغه موارد باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې اوري، د تاسو خلې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زنه نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یوویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایگان چیرته رسیدلی، تاسو وګورئ دغه نور اسلامي نړۍ چیرته رسیدلی، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا د خپل ورور ناوري، یا د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې باسواده خزونه اوري. دا ډیر یو مهم بحث ده چې باید ډیره توجه وشي.
مننه. آغلی جلال، تاسی واردل چی آغلی سیلاب هم ستاس ده خبرو سره موافقه ده، شای طول مسلمانان پر دی موافق وی چی ده دوی دین پر بشری حقونو ولار دین دی او خلکو تایی حقونه ورکرد دی، نو ولی بیا حق حقونه چی تاسو ده دین لن نظر هم یاد کرل نه عملی کیجی؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي که چیرې دغه پوښتنه هغوی نه وشي چې دی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظه ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډېر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډېر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کېږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهېږي نه، دی باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تېرېږي شپه راځي او ماشوم جګېږي او ویده کېږي، دا خو ښایي نه ښایي کېږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیره وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د مېړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسې وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډېر تکړه او ډېر با استعداده، ډېر د هېواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږ ورونه ډېر هغه هم وي ښه تعلیم هم ولري کورنه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه حتی بېسواد پاتې دي. دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا 40 کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډېر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هېواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه 4 اولادونه لري، یعنی د 4 نفرو تر 8 پورې دی روزل. هغه ډېر چې وي خو هغه خیر هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې 4 اولادونه لري. دا یوه مور روزنه، دا 4 اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راضي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي ناحق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپله تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکروه څه دی. اله لکه ټاپه وي چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو، هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلې دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو. اما نه، دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی. دغه ټیکه داری په دغه دنیا کې څوک نشي کولای. په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم، تحصیل، کار، ډوډۍ، یو اجتماعي آرام ژوند، د آبرو، عزت او حیثیت ژوند ورکي، نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکه داران ځانونه وګرځوي. هغه څوک به وي چې چاته به بېخي سترګو ته نه راځي، اما الله ته به بهترین شخص همغه وي. خلک الله ته سجدې لګوي، دا یو شخص ته نه لګوي چې څوک وویني که ونه ویني. هغه پټ عبادت چې دی په الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی. اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت همدغه دی چې خپل ټولنه
مننه. آغلی سیلاب، تاسو د خپلو خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هره دوره کې د ښځو حقونه اغېزمن سوي دي او زیان یې لیدلی دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هره پریکړه کې د ښځو حقونه ډېر زیانمن کېږي؟
اسی مسئلہ دل تدہ سے دوی پڑی پانی شو پوہی کی کچھے دے مثلا نورینا پا ہر شکل سوی اگوی کو یا پا زور یا پا جبر یا دے احزاب لطریق یا دے نورینا لطریق نا دوی کولی سوی سی خپل زانون اول سوی، اما پڑی پانی شو پوہی کی سی ترحقو سی یو خزینہ باسواد نسی او ترحقو سی یو خزینہ د سیاست پا دگر کے میدان تخیل نسی او ترحقو پوری سی خودو تا آزاد اوان دوان نکول سی تا فکر نکول مغا جامعه دیر پیشرفت تو کی لکه چنگا چی تاسو هم مطرح دا و ما هم خپل خبرو که دا خبر مطرح رسی پا دیر و لسیزو که پا افغانستان که متاسفانه و بدبختانه جنگ خودو تا دیر ضرر رسوله. زبای دیده تو که پشکر داسته و یا ای فکرهی پیلری کرده یا ای هم فکرهی اون پسر کرده. نو دا دغه د تناسې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي، یو جامعه چې کله په اسلامي اصول سمبال کیږي، هغه کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي، اول به تاسو د ښځې په تعلیم و تحصیل باندې به پابندي کوئ، په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو د ښځو په خبرو د ښځو په باندې کار کوئ. ما مخکې دا خبره وکړه تر هغو یوه ښځه باسواده نسي تاسې یو مترقي جامعه نسي درلودلی. تر هغو چې یو ښځه سیاسي انګیزه، اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري، تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي. ځکه چې لکه د تاسو مېلمنې دا خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه، کچیرې یوه ښځه باسواده سي د هغې سره به حتی اقل دوه بچي د هغې کچیرې حداقل دوه بچي ولري، هماغه دوه بچي به یې په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي. حداقل هغه د لمانځه او اوداسه فرایض، مستحبات، واجبات، نور څه مسایل چې مطرح کېږي هغه مسایل خو به ورته وښایي. او کچیرې متاسفانه او بدبختانه را په دا څومره کلونو کې چې افغانستان یې تجربه کوي او موږ او تاسو یې تجربه کوو، که په دې شکل باندې موږ مخ ته ولاړ شو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدني بحران څخه د باندې ووځي.
مننه. آغلی جلال، تاسو واوریدل چې آغلی سیلاب وویل وای د دین له لحاظه د ښې ټولنې د رامنځته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت ښځو ته حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د ښځو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سې نه دی لکه دوی چې وایي، لکه دوی چې ژمنه کوي؟
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده. طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړ وو، هیڅ مشکل مون نه درلوده. زه یو لنډ خبره به درته وکړم. کله چې 2002 کې موږ مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې موږ څلور محدودې ښځې وو، یا چې زه وم، یو رئیس هغه رئیس عمر زنان و هغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، دوه خویندې نورې وې. چې موږ حتی معلمان نه درلودل، موږ شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی د جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غشوي وو چې حتی د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. موږ شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه په ډیر زحماتو سره. خزی نه پیدا کیدی، حتی مونږ د څلورم ټولګی نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړ، مونږ یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2015 لرل، خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسسات چوکاټ کې، څه په چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یوه ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، او ملاحظات هر دولت، هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه، هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم و، شاګرد و، هغه خپله چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی وه. چې په دغه ترتیب د حجاب دپاره ډېر پابندي ده افغانستان کې، نه نوې سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت، غیرت، اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده و، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناست یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناست یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وچي، ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامرو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي، نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر به یا زړې شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې لکومه کوو، مونږ نور هغه قابله لکومه کوو، مونږ نور هغه استاد لکومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکه داران د جنت دي، عاجل فدوا صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباد څه دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپله تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدی چې مونږ
بلی آقای جلال ستاسو جغ مش سره قطع سو، مش حتی که وی چه تاسو بیرته د خپل استودیو سره وصل کو، فکر کوم چې ستاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنال خراب دی، که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو خبرې موږ واورو. آقای جلال
بلی زه وصل نه یم، غږ مې نه درځي.
اوس ستاسو جغ مش ته بیرته راځي. بله
تاسو مننه همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ، دریم میټینګ، دا به اونیسی یو ورځ، دوه ورځ، درې، الا یو هفته، یو میاشت. زه په میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی، اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي، هر څه به پیدا شي، اما تللی وخت خو بیرته په لاس نه راځي. دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ. مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده، د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی، هغه اوس په ډیر په رواني حالات، په ډیرو بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي. یعنی خلک چې یو ګل کېږدي، یو میاشت ورته خدمت وکړي، یو زراعت وکړي، یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي، اما یو څوک چې خپل فصل دپاره دولس کاله مکتب وایي، څلور کاله دی پوهنتون ته ملاتړي، ماستري پورې، بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي، دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو ته هم درځم، خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي، او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي. بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې ته خبرې کولې، او د بشري حقونو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټې ځای کې اعتراض وکړ. په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یو شمېر کارکوونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته، او دې وضعیت د جنسیتي اپارتاید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یوه جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي، او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقونو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقونو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقونو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې یې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا له دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځې په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش اخیسته. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست یم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم، او له بده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم، خپل شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
مو غوښتل د دین وکو او اعتراض په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندي بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجونو او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترضو ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو اونې زخ پرونه داز ما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب تاسو څخه پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړپوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیته مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیته باید مخ وانړول سي، فکر کوي چې نړیوال به همدا کار وکړي که نه؟
دا یو ډېر لوی او داسې ډېر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی. یو هغه سیاست ده چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ده چې د دغه جغرافیا یعنې د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ده چې دوی د پردې تر شا کوي. دا زما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغو مواردو باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډېره داسې ورسره موافق یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سید زبانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه ګذاري وسوه، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې داسې په ځای کې ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه ګذاري شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدی شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه به یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هماغه مسایل مطرح کړئ. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې له دې چې نړیوال یا مخکې له دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زموږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپله خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي. تاسو خپله دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي د افغانستان میرمنې اضافه د دینه څنګه غواړي؟ تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهنه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهنه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې وفات هم ووسیږي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسي هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوانې میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بلاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې د اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کېږي. او بیا هم تاکید کوم د افغانستان خلک که څه دي که نارینه دي هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړې دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه دپې وایم چې کله چېرې دا ګزارشات نشریږي کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده ګورې دلته که چېرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایګان دا موضوع مطرح کوي.
ش مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاسو څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغه خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولید، د دې خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دای رد کړی دی دې خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غم ندی مړه، ملل متحد هم ندی مړه. کچیر ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه ماهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولې ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولې د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولې هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل، او هغوی چیغې وهل، لاسرسی لرل، ازادي بیان موجود و، خپله اظهار نظرې کولی شو، خپله مشکلات یو ځای ته رسولی شو، هلته چیرته اورېدل کېده؟ هلته هم نه اورېدل کېده، نن هم نه اورېدل کېږي. دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره مونږ به ډېر ټیکاداران د حقوق بشر یو. دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي، خو کچیرې افغانان خپل بیا هم فکر ونه کی او خپل هیواد د تباہی او د خپل اولس د تباہی د پاره مخنیوي وکي، دا به لومړنی شرط دا وی چې تعلیم به وي او د ښځو آزادی هغه آزادی چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې آزادی نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کاله کې تاسو به هم راغلی و افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان آزادی افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق وي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې ځکه چې کوم پدیدې چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی بس بیا مونږ ولې د آزادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوب وهو که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوب وهي جدا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي اسلام چې کوم آزادی ور کړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی وو کله چې مکه کې روان وو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یار ته مې ډیر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړی وو هغه داسې بې پروا لاړ مخ یې هم ورته ونړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ما ته افه شوی او افه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلی دی او ستا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي هغه تندره او اصحابي وو دی غلی شو او خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملی شي آیا دا کار څوک کولی شي آیا څوک سر جګولی شي نه دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوي دي د هغه په ګاڼه کې ټول مسؤلیت ځان سنبال کړي هغه آزادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی ښځه نر ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه دپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق کړو که چیرې مونږ ووایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا هلته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي په سمبولیک بڼه ده زه خو د دوی د خبرو باندې ولاکه زما باور هم راځي او ولاکه د دوی د کوم دوی چې وایي مونږ دفاع کوو د دوی دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه ووایم یا تو وایې تو هم پوهیږې چې حالات څنګه دی او زه هم پوهیږم چې حالات څنګه دی
مننه
کامیاب دی څوک ناکام دی څوک څنګه راغلی څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنی حالات چې ظاهري روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دغه به کافي
مننه آغلی جلال آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې په دې غونډه کې افغان شو زه هم خبرې وکړې دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان شو په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي
ډیره مننه د ما په نظر باندې اولنۍ موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغو اصولو برابرول دي تر څو چې هغه نجونې چې هغه له تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کېږي مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولاړه حجاب نه منم که دوی وایي چې جلا سلپونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکوئ
کچیر تاسو یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا ادارات ته لیږئ یا هغه موارد په کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسو کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسو پرېکړې کوئ، نو حتی عقل د هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني، هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دوی وویل چې دوی تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا موږ یې نه منو، بیا ولې باید موضوعات مطرح شي؟ خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد اساسا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مسله مطرح کړه. که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده، داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ، تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ، تاسو کولی شئ په یو کال کې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وتل، تاسو کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه چې دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې. زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ، یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې چې جرګه بلل کېږي، دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځته راولئ، د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي. یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ، تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي، هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ، په شورا کې ښځو ته ونډه ورکړئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو مېلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و، اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي، ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي، ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي، اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعده وله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کې له دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت دی، د یو 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 نفر نه تیریږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډېر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي، نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي، په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو له نگاهه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکټره وي، نو هغې ضرور نه ده صحتما باید نارینه ډاکټر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو، نو دا اړخ مو ولې مه د نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د جرا د زړه یو خزینه اوسېږي. دا به ډېر ښه چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تدابیر لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډېره مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.